د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د لغمان د وروستۍ جګړې له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي. لنډه خبري برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. استرالیا په کابل کې خپل سفارت د امنیتي اندېښنو له وجې بندوي. افغان حکومت د دولتي روغتونونو د بودیجوي او مالي خپلواکۍ طرحه تصویب کړه، او امریکایي او روسي چارواکي وایي چې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د کتنې نیټه رانژدې شوې ده. بشپړ خبرونه ویاند احمد تکل. استرالیا وایي چې په روانه اونۍ کې په افغانستان کې خپل سفارت د امنیتي اندېښنو له کبله بندوي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په یو بیان کې چې نن خپور شویلی چې دا پریکړه په روانو میاشتو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پریکړې له اعلان وروسته د افغانستان د مبهم امنیتي وضعیت څرګندونه کوي. په بیان کې راغلی دی چې حکومت ته مشوره ورکړل شوې چې په افغانستان کې د استرالیا د ډیپلوماتیک ماموریت لپاره امنیتي تدابیر نشي برابرېدی. موریسن هیله څرګنده کړې چې دا تدابیر به موقتي وي. هغه زیاتوي چې په کابل کې د استرالیا سفارت ښایي د جمعې په ورځ بند شي، او استرالیایي ډیپلوماتان به وخت نا وخت د سیمې له نورو هیوادونو افغانستان ته تګ راتګ کوي. له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 18 پورې د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان په کابل کې د امنیت په اړه اندېښنې راولاړې کړې، خو د افغان حکومت چارواکو په وار وار ډاډ ورکړی چې د امنیت د خوندي کولو توان لري. د افغانستان کابینه له بودیجوي او مالی پلوه د دولتي روغتونونو د خپلواکۍ طرحه پرون تصویب کړه. د دې طرحې له مخې د عامې روغتیا وزارت پر ځای به روغتونونو ته په مستقیم ډول ټاکلې پیسې ورکول کیږي چې خپلې چارې پرې سنبال کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی دا طرحه د روغتیا په سکتور کې یو ګټور ګام بولي.
د دې لپاره چې په روغتونونو کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شي، نو هر روغتون به پخپله خپلې تدارکاتي چارې او استخدام او دې ته ورته نور مسایل پخپله د روغتون له ادارې لخوا ترسره کیږي، چې د ځینو اداري چارو د اسانتیا او پر وخت اقدام لپاره دغه طرحه جوړه شوې وه.
له دې مخکې داسې شکایتونه کېدل چې په وزارتونو کې د تدارکاتو پیچلی بهیر په روغتیایي برخو کې ځینې مهمې پروژې او کارونه ځنډوي. ټاکل شوی چې د افغانستان او انډونیزیا د فوټبال ملي لوبډلې نن په خپلو کې یوه دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ رادیو ته وویل چې دا سیالي به د رسنیو له سترګو په پټه ترسره شي.
اگر پخش رسانه‌ای شوه حریفان تیمای افغانستان باندې
په چیرته موږ دغه سیالۍ له رسنیو خبرې کړو. د افغانستان او اندونیزیا د لوبډلو سیال ټیمونه د لوبغاړو مسلکي وړتیاوې ګوري. دا د روزونکو لپاره په دې وخت کې یوه حساسه موضوع ده.
نننۍ لوبه د قطر د 2022 کال د نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو او د آسیا جام په درشل کې ترسره کیږي. افغانستان به په ای ګروپ کې د بنگلادیش، قطر، عمان او هند له لوبډلو سره لوبې وکړي. لازدی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل سفر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د دوام په هدف پیل کړی. بلینکن به څلورو هیوادونو ته سفر وکړي. د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس، د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د اردن له پاچا عبدالله سره به وګوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د بلینکن سفر د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له درېدو او بند وروسته د سیاسي هڅو په هدف ترسره کیږي. بلینکن به د دې سفر پر مهال د جګړه ځپلې غازې له خلکو سره مرستې هم اعلان کړي. د حماس په مشرۍ فلسطیني ډلو او اسرائیلو له 11 ورځنۍ جګړې وروسته د مې په 11مه پر اوربند موافقه وکړه. په دې جګړه کې له 250 زیات کسان چې ډیری د غزې اوسیدونکي وو ووژل شول. لاتویا د بیلاروس سفیر او ټولو ډیپلوماټانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې بیلاروس له مینسک څخه د لاتویا سفیر او د سفارت ټول کارکوونکي وایستل. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي یوازې یو کارکوونکي ته اجازه ورکول کېږي چې د لاتویا د سفارت اداري او تخنیکي چارې سنبال کړي. د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د همدې لانجې په ترڅ کې پرون د لاتویا ایر بالتیک هوایي شرکت اعلان وکړ چې د بیلاروس پر فضا خپلې الوتنې دروي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د بیلاروسي چې د بیلاروس چارواکو د یکشنبې په ورځ یوه مسافر وړونکې الوتکه چې د دې هېواد پر فضا تیرېده په زور ناستې ته اړه کړه. د بیلاروس چارواکو له دې الوتکې څخه چې له یونان نه لیتوانیا ته پر لاره وه د حکومت مخالف فعال او خبریال رامان پراتاس ویچ ونیوه. امریکا، اروپایي ټولنې او ناټو د بیلاروس دا کار په کلکه وغنده. او سپینه ماڼۍ او کرملین وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د متحدو ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې نیټه رانږدې شوې ده. د امریکا او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو د جو بایدن او ولادیمیر پوتین سرمشریزې ته په ژنیو کې د چمتووالي وروستۍ غونډه یو مهم ګام بللی. جک سلیوان او د هغه روس سیال نیکولای پاتروشیف پرون په یو ګډ بیان کې وویل په دې اړه د دواړو خواوو خبرې له جدي اختلافونو سره سره مثبتې وي. د دې پلان شوې سرمشریزې نیټه او ځای تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو په جون میاشت کې هغه مهال چې بایدن به د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې اروپا ته ولاړ شي د دې سرمشریزې تمه کېږي. بایدن به اروپا ته د سفر پر مهال په برتانیا کې د اوو لویو صنعتي هیوادونو جی او په سرمشریزه کې ګډون وکړي او بیا به بروکسل کې د اروپایي ټولنې او ناټو له مشرانو سره هم وګوري. خبرونه مول ازادۍ رادیو او دل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. سره اوسې د همدې خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې تاسو د لاندې خبري برخې اوریدو ته رابولم. او د هم لومړی راپور، افغان چارواکي وایي چې په لغمان ولایت کې د وروستیو جګړو له کابله شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ د لږ تر لږه دریو ولسوالیو او مرکز مهترلام له جګړه ځپلو سیمو بې ځایه شوې او خوندي سیمو ته پناه وړې ده. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبان یې د مهترلام له شاوخوا سیمو پشا کړي او هلته د دوی عملیات روان دي. په دې راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
لغمان کې د تازه بې ځایه شوو سروې لانه د بشپړه شوې، خو چارواکي اټکل کوي چې په الینګار، علي شنګ او دولت شاه ولسوالیو او مرکز مهترلام کې 2000 کورنۍ خپلې مینې پریښي دي. د لغمان د کډوالو مشر شاکر الله شاکر وایي دغه کورنۍ تر ډیره د مهترلام او ځینو نورو یې د یادو ولسوالیو خوندي سیمو ته پناه وړې ده. خاغلی شاکر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی هڅه دا ده چې دغه کورنۍ ته د نړیوالو موسسو په همکارۍ د اړتیا وړ توکي ورسوي.
تقریبا موږ 2000 داخلي د شو کورنۍ لرو، سروې روانه ده. تقریبا تر اوسه پورې موږ 500 کورنۍ سروې کړې ده. دې سره یو سره شپږ کورنۍ سره کومک شوی دی او انشاءالله په دې دوه ورځو کې به موږ سره رسیدګي وشي.
د شاکر په خبره یو شمیر بې ځایه شوو د خپل خپلوانو کورونو کې اړولي او ځینې بیا په میدان پاتې دي. دغه کورنۍ وروسته تر دې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې چې د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ له سقوط وروسته وړمش په طالبانو د مهترلام پر زندان او شاوخوا پوستو پراخ بریدونه وکړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی نیت د مهترلام نیول نه و، خو ادعا یې کړې چې د جګړې پر مهال یې لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو و ډیر سپوستی نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي طالبان د لغمان له ډیرو سیمو په شا تمبولي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان تیر مخام ازادي رادیو ته وویل لک تر لګه آتش پیت طالبان یوازې په یو ورځ وجلی او په خبره یې د دوی عملیات به د لغمان تر بشپړې تصفیه پورې روان وي.
عملیات های عراقی نیرو امنیتی و دفاعی افغانستان داشتند.
در امنیتی او دفاعی زوکون و در عملیات و پاپایل که در مهترلام شاوخوا او در الینگار ولسوالی پراخی سیمی در طالبان و چند سیوی اوز زمور زوکون پالیشنگ ولسوالی که در پرمختک پا حال کدیم. در ترسکی طالبان تا درانه مرگ جوبله اوشته ده.
د افغانستان د جګړې ښکېل ډلې تل یو بل ته د دغسې درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکې سرچینې بیا په اسانه د ارقام نه تاییدوي. پر لغمان سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جګړه داسې مهال توده شوې چې دواړه د دولت او طالبانو مرکچیان هڅه کوي قطر کې د سولې خبرې ګړندۍ کړي. همدا پرون هم د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وویل چې د دوی او افغان دولت د مرکچیانو ترمنځ تماسونه شته او د اړتیا په وخت کې سره ګوري. هم د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم ویلي د دوی هغه مرکچیان بیرته دوحې ته ستنېږي چې د اختر په ورځو کې کابل ته راغلي وو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 چاپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف او هرات او خوست او همدارس په گردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خپریږي. قدرمن اوریدونکو، ځینې نور موضوعات هم لرو چې د دې خبرونې په دوام کې راځي. خو دا شپه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نېشنل انټرست مجلې په منځنۍ آسیا کې د متحده ایالاتونو د رول په اړه یو مقاله لیکلې ده. د مجلې په لیکنه واشنگتن په دې هڅه کې دی چې په سیمه کې د روسیې او چین نفوذ محدوده او د منځنۍ آسیا هیوادونو له ترګري سره په مبارزه کې شامل کړي. د دې اوږدې مقالې په یو برخه کې راغلي په قرغیزستان او ازبکستان کې د هغو پوځي اډو بیا رغول به عملی انتخاب نه وي چې د سپتمبر 11 تر بریدونو وروسته جوړ شوی وي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې افغانستان وتل او د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې د تاسیسات جوړول د امریکا متحده ایالاتونو واک کمزوري کوي. په دوام کې راغلي بشپړ شاتګ به هم سیمه کې د اسلام پالو تونلارو د مختتک زمينه برابر کړي او هم به د لامل شي چې روسیا او چین لا پسې لاسونه وغځوي. د مجلې په لیکنه په منځنۍ آسیا کې د امریکا د نفوذ د پایښت لرلید له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په بریالۍ تګلارې تړلې ده. د روان کال د سپتمبر 13 بل افغانستان د ټول امریکایي او ناټو ځواکونو وتل بشپړ شي. سټارز اند سټرایپس رسپانې لیکلي د یو شمېر وژل شویو امریکایي سرتیرو کورنۍ په دې خوشاله دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان راوځي. ورسپانې د وژل شوي امریکایي سرتیري کودی تاوس د پلار جیم تاوس په حواله لیکلي د امریکایي عسکرو پر راوتلو سره به نور هیڅوک د ده او د ده د میرمنې په څیر د خپل بچي په غم غمجن نه وي. د جیم تاوس زوی 2014 کال په افغانستان کې یوې بمی چاودنې وواژه. Stars and Stripes رسپانی د جیم تاوس په حواله زیاته کړي چې دای د افغانستان د خلکو په اړه هم اندېښمن دي. د رسپانی په لیکنه تاوس دا پوښتنه لري چې ولې امریکایي ځواکونه ونه توانېدل د طالبانو ډله په بشپړ توګه له منځه یوسي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت واک د طالبانو د احتمالي راستنېدو اندېښنې هم زیاتې شوې. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړي چې د افغان جنو او ښځو شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان دوشنبه په یو اعلامیه کې چې په خپله ویب پاڼه خبره کړې وي وخت یې رسیدلی چې د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان یې په زغرده دا ډاډ ورکړي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د ښځو په حقونو او شل کلنو لاسته راوړنو معامله ونه شي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرې برخې وروستی راپور. د اروپایي کمیسیون مشر بیلاروس ته خبرداری ورکړی چې په جبري ډول د یوې الوتکې ښکته کول به د دې هیواد لپاره جدي عواقب ولري. د راین ایر هوایي شرکت الوتکه د یکشنبې په ورځ له یونان نه لیتوانیا ته پر لاره وه چې د بیلاروس پر فضا د بم جالي خبرداری ورکړل شو او د مینسک په هوایي ډګر کې کیناستو ته مجبوره شوه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بلاروس روسي اقدام د لویدیځو هیوادونو غوسه پارولې او دا هیوادونه پر منسک د شدیدو بندیزونو په هڅه کې دي. د دې غوسې لامل دا دی چې بلاروس په جبري ډول یو مسافر وړونکي الوتکه د منسک هوایي ډګر کې ښکته کړه او یو خبریال د مسافرو لمانځه توقیف کړ. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې د الکساندر لوکاشینکو رژیم اوس باید د خپل کار ځواب ته په تمه اوسي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وندرلین د دوشنبه په ماښام وویل اوس پر بلاروس د شدیدو بندیزونو لګول ارزول کیږي.
hijacking of a Ryanair flight.
د بلاروسی چارواکو لخوا د راین ایر شرکت د الوتکې اختطافول به پیاوړی ځواب ولري، ځکه دا یو ظالمانه اقدام و. لوکاشینکو او رژیم یې باید وپوهیږي چې دا کار به جدي عواقب ولري.
د الوتکه د یکشنبې په ورځ له یونانه لیتوانیا ته پر لاره وه چې د بلاروس فضایي حریم ته په ننوتو د بم جالي خبرداری ورکړل شو او د منسک په هوایي ډګر کې ناستې ته مجبوره شوه. د بلاروس د رژیم جنګي جټونو دغه مسافر وړونکي الوتکه ناستې ته اړ کړه. له دې وروسته بلاروسي چارواکو د الوتکې له منځه د رژیم مخالف فعال او خبریال رامن پراتاسیویچ ونیوو. نوموړی ممکن له 15 کاله زندان سره مخامخ شي. له اوو ساعتونو ناستې وروسته الوتکې ته اجازه ورکړل شوه چې له منسکه د لیتوانیا پر لور والوزي، خو د بام هیڅ راک ونه لیدل شو. په امریکا کې هم د پیښې ته غبرګونونه ښودل شوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جینساکي ویلي منسک په زوره د مسافر وړونکي الوتکې کینول ټکان ورکوونکې خبره ده. هغې ویلي متحده ایالات دې برخه کې د نړیوالو څیړنو غوښتنه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم دا پیښه جدي او خطرناکه بللې. هغه ویلي نظامي متحدین به نن د مې په 15مه د بلاروس او په جبر د دغې الوتکې د کینولو په اړه بحث وکړي. اروپایي ټولنه، امریکا او ناټو له بلاروس غواړي چې نیول شوی خبریال رامن پراتاسیویچ خوشې کړي. د بلاروس رژیم له ډېرې مودې راهیسې د خبریالانو او فعالانو ځپلو ته دوام ورکړی. د بې پولې خبریالانو ټولنې په خپل وروستي راپور کې بلاروس د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو لپاره خطرناک اروپایي هیواد بللی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې د خوشحال فکری بهیر د ومه کلیزه په مناسبت په واوري چې د بهیر تر اوسه څه کړی.
ډیر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
پام دې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونه شرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو لومړی د اونۍ فرهنګي خبرونه در اوروو.
شاعر او لیکوال تاج محمد یاری حسیر وفات شو. ارواښاد یاری حسیر د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی و او په ځوانۍ کې شاعري پیل کړې وه. نوموړی د کابل په فرهنګي غونډو کې فعاله ونډه اخیسته او د افغان ادبي بهیر غړی و. ارواښاد یاری 40 کاله د افغانستان په مطبوعاتو کې کار کړی و او په وروستیو کې د ملي ټلویزیون د آواز مجلې مسؤول مدیر هم و، چې تیره اونۍ یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. افغان ولسمشر په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول منظور کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداري مطبوعاتي دفتر ویلي دغه وړاندیز د هلمند خبریالانو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وسیله تر ولسمشر محمد اشرف غنی رسیدلی و، چې د غوایي په 20مه ولسمشر دا وړاندیز ومانه چې له مخې به یې په لښکرګاه کې یوه څلورلارې د محمد الیاس دایی په نوم شي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی شاوخوا و میاشتې مخکې ووژل شو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو.
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخکې فعالیت پیل کړی وو، تیرونه خپل 350 غونډه وکړه. د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ځکه راپیل کړ چې ځوانانو ته له ادبیاتو ورهاخوا په ډېرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي. خو دې بهیر ته راغلي ځوانان د خوشحال فکری بهیر په اړه څه نظر لري؟ عطا الله ویسا او همایون نایل چې د دې بهیر په ډیرو غونډو کې برخه اخیستې د بهیر په اړه راته وایي.
چکه موضوع ګرمه موضوع وي او ډېر مثلا د خلکو اړتیا وي پر هغه مهم موضوع باندې بیا درې کسان د هغې موضوع د هغې هغه فعالانې هغه پوهانې په اصطلاح چې هغوی په هغه موضوع کې فعالیت کړي او پوهیږي هغوی خپل پریزنټیشن وړاندې کوي. نو په دې باندې دلته دغه کم کسان ځوانان چې راځي دا د ټول دپاره مهمه ده، یوازې د یو کس دپاره نه. او بل هغه کس چې هغه پریزنټیشن وړاندې کوي هغه مکلف دی چې دی تیاری ونیسي موضوع سمه تشریح کړي، یعنې د موضوع د لا تشریح دپاره د ښه تشریح دپاره خلکو ته د شو معلومات ورکول لپاره هغه شخص هم اړ دی چې دی ریفرنسونه وګوري یوه اونۍ وخت کې دی باید هغه خپل پریزنټیشن په لنډ وخت کې او ډیر غنی وړاندې کړي.
زه چې کوم ورځم دی غونډو ته راغلی یم زه یو اونۍ داسې اپډیټ پاتې شوم، یو اونۍ مې په دې فکر تیره کړې ده چې زه څنګه باید یو ګام مخکې نورم لاړ شم. یعنې که سړی په معمول باندې روان وي د خپل روزمره ژوند، کله چې دلته راشي خوشحال بابا فکر بهیر ته خلک وګوري یا پریزنټیشن وګوري چې مثلا د شخصیت جوړونې په اړه وي یا د سیاسي حالاتو په اړه وي، نو سړی چې کله دې ځنه بیرته وځي د ته داسې پچکاري شوي وي چې دی به کوشش کوي چې په ځان مخکې کړي. یعنې هر اونۍ چې زلته غونډې ته راغلی یم تر بلې اونۍ پورې یا ان تر میاشت پورې ما حتماً یا مطالعه کړې ده یا دا چې په یو موضوع باندې مې تحقیق ډېر کړی دی یا دا چې د ځان دپاره مې یو ټارګټ ټاکلی وخت مې ځان رسولی دی. هر سړی چې دلته بهیر ته راځي هغه یو څه لري، یعنی یو فکر لري چې راځي. هر سړی خو نه راځي خو فکري خلک راځي او فکري خلک نورم تازه کېږي فکر ته لکه ګل ته چې اوبه ورکوي.
د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیرو کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. له ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر دا ونی خپل 350 غونډه وکړه، دغه بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنې کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په غو باندې وه، ادبیاتو باندې. مونږ یو زیات شمېر ځوانان دغه څه وو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نورو علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغه یو فورم ته اړتیا وه، د دې تر څنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا بل اړتیا وه، اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته هم ضرورت وو چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو، او هر پنجشنبه یعنې هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځایه موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځایه رارسېدلی، علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چونکه دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنې دغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول دینه زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه.
په کوم مسایلو ډېر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه سوچ، یو به په دې کې تحلیل وو، او یو په دې کې یو کتاب معرفي وو، یو کتاب چې لیکل شوی یا بشبړل شوی په خپل لیکوال او خپل ژباړون کې بغوړند کول، او دې ترڅنګ په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې د جوړښت بدغه سو، اگر چې په ورسره وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخص موضوع ته ورکو ځانګړی کو، نو په ورسره وختو کې دا تغیر پکې راغلی دی. په دې کې بیلابیل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي استراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی، چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مسایدېدله. نو یعنی غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکري بهیر ته نه وي راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکري بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کوو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو دې ته په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ ته معلومات یوازې د وی زاوی نه نو، دا د مختلفو زاویو نه و، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل لپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یعنې کاملا دغه شکل چې مونږ فکر کولو هغه دودي شکل نه، څه نوې خبرې مو دلته اورېدلې. او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه زما لپاره ته د ملل وړ نو، هغه نظریات دلته واورو، په اړه باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کېدل، پیدا کول. یعنی فکري بهیر په دې معنا سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وي چې پخوانی نه اورېدلې. زه فکر کوم دا یو ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې ترڅنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه، یو بل ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا و چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي. دغه کدرونه داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویل شم چې د خوشحال بابا فکري بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خو چا نه پیژندل له مال دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غشول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایده ده.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې وغونډه کېږي، خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدود پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبره شوي وی داسې، یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوي کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې وینا چې په آزاد ډول سره هغه طبي خبره چې ورسته دی هغه شریکېدل بل مشکل وو، یعنی په چاپی بڼه باندې یا چون آزاد وینا هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شي وو، هغه پرنشنونه وخت په خپل دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خبرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل. نو یعنی کچا غوښتې د زموږ غونډې وسم تعقیبولی شي په فیسبوک کې، خپله د خوشحال بابا فکری بیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دې لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب، مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې. کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه، اوس کله ګورئ نه 350مه غونډه ده، تاسو ته هغه جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره ده چې ډیر فکرونه جوړ شوی دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوصا د ځوانانو په کچه اوس یې زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دو غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ دپاره د لږ ګران وو او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپل دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي. یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کېدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. پخوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت و. کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو اما اوس ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پې کوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي ګډون وکړي. په غونډو کې نو زه فکر کوم چې دا خپل یو اعتبار هم چې دی ډېر مهمه خبره ده چې اوس دا په یو وغه باندې بدل شوی دی د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنې بهیر به په همدغه ډول روان وي که نه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوي پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي دا به پسل دینه څېړنې به کوي دوی به تحقیقات کوي دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولای شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهم مسلو باندې به تحقیق کېږي څېړنه به کېږي په هغې باندې به بحث به کېږي او همدا د خوشحال بابا فکري بهیر د فورم له لارې به د بحثونو دپاره به وړاندې کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي غني کېږي بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هېوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي که دا ټولنیزو اقتصادي او سیاسي دي هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زموږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوس یې در اورو د تاریخ د آینې دا څېرې راښیي.
پنځه زره صفحو نه جوړ کتاب دی لیکل شوی په وینو هر یو باب دی چې اړوي زهاک دی افراسیاب دی چې اړوي رستم دی او سهراب دی پرسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل له اسمانونو د حکمت یوه خبره پکې نشته تذکره د نیزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي د مرګونو په ټالونو زنګېدلي لکابو د ابرها لښکر چاپېره او اسونه په سرونو دنګېدلي لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کېدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت څلی پکې ړنګ دي، د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي، اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي، ګډوي زهر په وینه د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر ده. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو، لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، موږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نرازی لاسونو ته وږمه هوا، ما به درلېږلې وه تازه هوا، دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا، تیز له هوسیو سره تله هوا، سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر، ووهي جانان ته دنداسه هوا، کډه شوه له حسنه په سندرو کې، نرمه له مالوچو نه پسته هوا، حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا، تا سره جنت کې ګرځېدمه زه، ولو کې سنځلو کې لمده هوا، ونه څېده شوخه په شوخیو کې، شعر در راغب کې ګړېده هوا.
ډېره مننه راغب صاحب. لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم، د ګرد وړانګې ستاسې شعري ټولګه ده. که دا راته ووایه چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و که نه په لومړي ځل ستاسې شعري ټولګه چاپېږي؟
شاعري خو که ابتدا یې پرې وغږېږو کېدی شي د 15 کلونو شاعري، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله شوې. ابتدایي شاعري یو 10 غزلې، منځنۍ شاعري کېدای سي یو 40 غزلې، نور اکثره شاید نوې شاعري پکې.
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته؟ یعنې علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لري کوي؟ مثال کېدای شي هغه هم د یو وخت تجربه ده، د یو وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې.
هغه خو څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي، د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کېږي هغه پکې نه مراتېږي، او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي. نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو، نه به یې رنګ خرابوو، او نه به یې رڼوالی یا هغه رڼا کمه څیره چې لري هغه به نه مخشوشو.
یعنی معنا تاسې وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي؟
او دا حتمي ده. دا موږ یوازې نه ده کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده، دوی هغه خپل ابتدایي او آخري آثار ټول نه دي چاپ کړي. څومره چې سړی پخېږي، شاعر پخېږي، جامعه ټولنه پخېږي، لیکوالان پخېږي، هغومره یې لیکنې، شاعری او آثار پخېږي. نو جامعې ته، خلکو ته او شاعرۍ ته او ادب ته پاخه شیان پکار دي، پاخه آثار پکار دي. موږ نسو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوې هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوي. ستاسې سر و کار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي استاد په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسې د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري، او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همداسې خلکو سره مې سر و کار ده. او خپله همدې سره د همدغه ما د همخو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو، دا ګلانو که مثلا تاک و، زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري، او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. حتی ما به کله کله ټوقي کولې چې زه باغ ته تلم، ماته به خلک ویلي چې دا څه کوې ته، ما دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ و دا تاک و دا هر شی، دا خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه؟ دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمینې. دا یې ما تجربې دي، او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه، هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرمه، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي، او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم میه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګلفروش د دې وګړو. سطر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیسته هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تور تمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک، زرهدارو نه رنګ اخلي زره پوش د دې وګړو.
ډېر عالي. راغب صاحب، ستاسو په شعري ټولګې کې مې چې یوې خبرې ته پام شو، هغه دا ده چې هر شعر ته مو عنوان ورکړی. یعنی نور شاعران چې کله غزل لیکي، صرف غزل ورسره لیکي یا بیخي نه ورسره لیکي، نو غزل چې کله وي په هغه کې مختلف موضوعات وي که نه؟ اوس که عنوان ټاکئ، مجبور یاست چې یو ترکیب ترې راواخلئ، یو نوم ترې راواخلئ، نو تاسو دغه انتخاب څنګه پکې وکړ او فکر کوئ دا د شعر لپاره ښه دی؟
دا خو د شعر لپاره ډېر ښه ده، او دې ته باید ښه نوم ورکړو او ښه نومونه ورته انتخاب کړو، وټاکو زما په نظر. او مرسته کوي د چا سره؟ د لوستونکي سره. کله چې یو څوک کتاب لټوي، یوارې په عنوان سترګې لګېږي که نه، بیا هغه خپل مطلب تیار پکې پیدا کوي، هغه سره مرسته کوي. غزل خو ټول غزل ده، خو کله چې دا عنوان ولید، اکثره خلک داسې بیا سیده په هغه خپل د خوښې په عنوان باندې راځي، او د عنوان د روی هغه خپله غزل خوښوي او اسانه ورته راځي.
راغب صاحب، د ګرد وړانګې کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي، نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسې دغسې شعرونه هم شته، او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه، دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثره شعرونه، شاید 2000 شعر، خو دروغجن به درته نه سم، شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي، چې موسیقي صحیح نه وه، ردیف و قافیه صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډېر علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شاید پکې په نظر کې ونه نیول سه، اوسه چې د شعر موسیقیت تېنه توقع لرو، هغه پکې ورکېږي. هغه شی چې پکې نه و، بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی. په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګېږي. هغه شعر چې ونه شرنګېږي، ایمانه خوښېږي. که مې چاپ کړی مې، شاید بل چا راته ویلی دا شعر مد لیتا ما مشوره کړی دوستانو سره کنه دا به مې دا غو په زړه چاپ کړی کنه ما چې خپل کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وای باید چې وش رنگیږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولې.
رغب صاحب تاسو ډیر وخت شاعری کړی ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري نو ټول نسو کوای چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو خو څو به یې وشمیرو چې هغه ډیر څرګند دی او ډیر ضروری دی او ډیر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کېږي، صحیح ده، ډیر ښایسته دي، ډیره زیاته ګټه هم لري، خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي، د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي. موږ باید داسې هم نکړو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري مو نکړو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري مو نکړو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده، داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده. دې کې به موږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو، ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نشو کوای چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي.
یعنی کله چې نوي شیان نشو اضافه کولای معنا
پخوانۍ نه،
یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر؟
تقلید نه، تقلید موضوع نه ده. موضوع څه ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سل فیصد خپله شعر تقلید ده. یو ورته یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر وایي،
معنی ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې لاغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي او که نه وایي چې بېخي دې نه لیکل کېږي هماغه شعرونه دې ولوستل شي صرف.
تشبیه، استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوي رنګ په نوي ډول استفاده وکړو. که موږ نوی شی سم او ښه نسو راوړی هغه زاړه شیان په نوي شکل که موږ استفاده ترې وکړو هغه به ډېر ښه وي.
که چېرې هغه بیا څوک نشي نوي کولی مثال بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی؟
بیا نو ډېر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دي پکار، دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پرېښودل نشته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه، ژوند ژوند نسو پرېښودی. اوس مثلا موږ ښه ژوند نسو کوی دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پرېږدو، ژوند به ښه لوري ته څه کوو سوقوو بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکام وي بعضې خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نه شي کوی چې ژوند پرېږدي، نه، ژوند ته به ادامه ورکوو، کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو. او شاعري هم همداسې ده، شاعري به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بېنوم او بېنشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو رغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه کور ودان په دواړو سترګو. نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور، حسن د تا ډېرې تقاضا مستي کرلې ده. مست هوا مست وګم مست او مستانه گلشن، مستو پسرلیو کې د بیا مستي کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستي کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستي کرلې ده. پټه ساته پټه مستي مست دی د دارونو مست، څومره د راغبه برالا مستي کرلې ده. توی شوی لفرهاد د زړه وینې کتابونو کې، نه ګوري دا سرې کرشه شیرینې کتابونو کې. سور سور مې د زړه د وینو رنگ پکې، سپینې شګوفې خبرې سپینې کتابونو کې. مست زانه یو قطار غزلې د زړه والوتې، کېناستې پستې پستې د مینې کتابونو کې.
سست شاعری نن په پښتو ادب کې ډیره ده، ولیکه مصرې مصرې زرینې کتابونو کې تورې ترې پاسته پاسته بڼکو کې راونغاړه، وکاره غزل ښې مهینې کتابونو کې ورین ورین غزل ووایه راغب د ورین تندی یې ما راوله یو څو په تندي ورینې کتابونو کې.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډیره مننه کوم. ودان آباد اوسئ.
په افغانستان کې د جګړې له ګرمېدو سره کېدای شي ډېرو بیا د ژمي هیله کړې وي چې د واورې د ورېدو او د یخنۍ له وجې پکې د جګړې زور هم کنګل کېږي. د نصیر احمد احمدي همداسې یوه کیسه د خپرونې په دې برخه کې در اوربو چې مرکزي کرکټر یې د ډېرې واورې د ورېدو هیله لري چې په دې سره لارې بندې او جګړه ونه شي.
د واورې سړی د دلوي د میاشتې لومړی مازیګرو چې اسمان سپینو وریځو ونیو واوره پیل شوه او په لنډ وخت کې یې ځمکه یوه لویشت سپینه کړه. ورېده اوږده شوه، یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، تر دې دمه کلیوال ورته خوشحاله وو. واوره یې کاریزونو ته سره زر ګڼله، خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل. خلق تنگ شو او چې په څلورمه او پنځمه ورځې هم لمر ونه لید، خدای جل جلاله ته یې د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل. واوره ډېره ورېدله. ما په خپله متر ورسره ونیو، نوي سانتي ته رسېدله. څوک د باندې نه شو وتلی، ګشت و ګام نه کېده. آن د نږدې کلیو لارې هم بندې وې، نه پوله ښکارېده او نه هم پټی. ټوله سیمه یوه لاس تک سپینه وه، ځکه به نو د جومات تر څنګ اوږده کوټه له کلیوالو ډکه وه او د تاوخانې په توده ځای کې به نه ځای کېده. ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټول وو، په جیبونو کې به یې له پرتو مردکیو ټکه ایسته او کله کله به یې له لویانو په پټه جفتو تاخ کوه. په کلیوالو کې یو پردی سړی هم ښکارېده. دی یو ژیړ مازیګر کلي ته راغی، شل دېرش افغانۍ ټولې کړي. په جومات کې شپه شوه او کله چې سهار وختي د باندې ووت، واوره په شدت سره ورېدله. بوډا د ناچارۍ له مخې په جومات کې پاتې شو. کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله، دی ډېر نه غږېده، غلی سړی و، چورتونه به یې وهل. خو کله کله چې به د واورې بڅرکې غټ شول، د ده سترګې به وځلېدې، په څېره کې به یې خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به یې څو ځله د شکر کلمه راووته. په پیل کې به د بوډا دا شکرونه په غوږونو ښه لګېدل، خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه. ځینو شوخو ځوانانو به لاټوکې پسې کولې، دوی به په ټیټ غږ ویل، بوډا ته خدای ورکړه، په توده تاوخانه کې پروت دی، مفته ډوډۍ ورسېږي، نو واورې ته به ولې نه وي خوشحاله. بل به په ملنډو ورغبرګه کړه، څه یې کوې، ځمکې به یې ډېرې وي. ماشومانو هم د واورې سړی نوم پرې کېښود. دوی به بوډا ته اشاره کوله، له نوي نوم نه به یې خوند اخیست او پټ پټ به یې خندل. په پنځم سهار واوره ودرېده. کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره یې واوره واچوله. خو کله چې ستړي ستومانه جومات ته راغلل، ورخت بیا پیل شو. بوډا تاودېدونکو سپینو بڅرکو ته وکتل، په خوند یې وویل، مکوه چې ووري. دې خبرې ځینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ. یو ځوان بې حوصلې شو، په خوشکۍ وویل، کاکا څه دې پکې لیدلې دي؟ قرار پروت یې دا ځل به د یو بام ته ور وخېژوم، بیا به دا خبره ونه کړي. یو بل په ملنډو ورغږ کړ، څه یې کوې، ځمکې به یې ډېرې وي، د وچکالۍ غم ورسره دی. په دې خبره څو ځوانانو وخندل. بوډا یوه شېبه غلی و، ما یې سترګو ته وکتل، اوښکې پکې رغړېدلې. وروسته یې یوې ترخې خندا شونډې سره ویړې کړې. ورو یې وویل، بچانو، نم ځکه لرم نه کور او نه هم کوم خپل پردی، او یو کلونو ته رسېدلی یم، ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مه کوئ. وچکالۍ ته هم دومره زړه نه خورم، خدای مهربانه دی، له لوږې به نه مرو. خو زه دا سپین بڅرکي د بل څه لپاره غواړم. بوډا غلی شو، کلیوالو ته یې وکتل، هغوی حیران سترګې ورته نیولې وې. بېرته یې سر وځړېد، یوه سړه ساه یې وویسته، په خوابدې غږ یې وویل، تیر ژمی واوره کمه وورېده، یوازې یوه میاشت پرته وه، خو بیا هم ښه وو، د کلیو لارې بندې وې، تګ راتګ نه کېده. پښه یې نیوله، د موټرو موټرسایکلونو او ټانګونو سینې یې راګرځولې، کراره کراري وه. خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې، ګولۍ وورېدې. زما ځوان زوی یې راوویشت او وینو یې د دیوال سویرې ته پرته واوره سره کړه.
د واوري وريدو ته مخه پکېږي. دعا وکړي چې ډیر وريږي، همره چې لارې د ډیر وخت لپاره بند کړي، ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لاسونه خو دینه ماتيږي راشا راجګ سو چکڑم میرے دلے